سلامونه او ستړي مسي. وخت د ماشام شپږ بجې دی. د مشالې رو په بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاس. په دې غړي کې به مو د سر رپورت د پاکستان د وزیر اعظم څرګندونی چې د افغانستان په اړه کړی دی او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ خیبر پښتونخوا په دې اړه باندې هم یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو حکومت ته ویلي چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ دي د یو انتخاب وکړي.
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شوې. د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داري چې د سیاسي خلکو تور کې
د وزیر اعظم د سرګندونو په جواب کې د کارپو د افغانستان په اړه هم دا تبصره وه چې اسلام آباد خپلې پالیسۍ ته څنګه بدلوي سي. د بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګري د مخنیوي د نوو عدالتونو جوړولو د قانون منظوري ورکړې ده، خو حزب اختلاف یې مخالفت کړی دی.
گورنمنٹل ریٹ نستا نہ صوبے کستا نہ ملک کستا دے مطلب ہر روز نو بہانہ جوڑی نو قانون راوی نہ قانون امپلیمنٹیشن نستا نو بیا نو قانون ضرورت ہے.
په دوبی کې د ایشیا کپ په لړ کې د هند او پاکستان لوبه کېږي. د کرکټ مینوال سوای
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر واپس یو کافی غټه ټاکره ده.
امید دي چې خپل مقابله به وشي. په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته.
نو رپورټر نام ستاله مشال ریډو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت ترازو. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې له خبرالان سره د خبر پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړل او ویل چې پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې په جنوبي وزیرستان کې په وسوال برید کې دیارلس عسکر وژل شوي او څلور ژوبل شوي ول. د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د طالبانو حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لاته ندی ویلی. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14مه په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوز مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 12 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پوری کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی. په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پوچھ بنائی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی فیصلې کولو لپاره به د وفاقي کابینې اجلاس راواړي. ما نن د پوز د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینې ته یوه منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به موږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوی حتمی فیصلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخلی کړی وو او په کوز دیر لال قلا کې د وو سرتیرو د وژلو پیښه هم تایید کړې وه. په پېښور کې خبریال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنځ او په خپل منځ کې د ادارو ترمنځ د شریکي همکارۍ د نشتوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډېر زیات شوي دي.
متاثر وزیرستان نہ رونی صحیح نو بالکل تردیر پورے اور چترال پورے دا واقعیات دی او دا سورہ د کوم ګورو په دې کې اضافه راغلی دا بلکې په تیر میاش کې د 500 نه 550 سیوا حمله شوی وی چې دا تر اوسه پورې طالبانو سایډ نه په یو میاش کې ټول کې سیوا حملې دي او دا ذمہ داری صرف د صوبائی حکومت یا د وفاقی نه دا بلکې یو مشترکه مسله ده او دا ایشو دا سره چې په دې کې بارډر هم انوالو دي او بیا د صوبیت اندرونی حالات هم انوالو دي نو په بارډر خو دا صوبائی حکومت دا کنده راځي ډومین کنده راځي او د وفاقی حکومت راځي نو دا ایشو د کوم دی د پاکستان ایشو دا د ملک ایشو دا او په دې باندې پکار دادي شروع کی وقت تھا پاکستان بایو سخت ایکشن اخلی اور نما خیال دار آپریشن سائڈ تلاڈ شی اور نور چکم پاسبل وی اٹیکس نہ ہو گئی اور دیگا دشپی یہ فضائی حملے ہم کرے دا پاکستان اور آغا پدی بنو دا تخیل کی کرے دا
زینی شینون کی پدی نظر دی چی دا پاکستان تحریک انصاف دا تیر و وفاقی حکومت پا دور کی دا تحریک طالبان پاکستان سرا دا شویو مذاکرات و رستو دا پاکستان پا قبائلی جنوبی او زینو بندوبستی زلو کی وسلوال بیا راہکار شویو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوز بریدونه زیات کړي دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینونکی شمیم شاهد وایي له دې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنټ جوړې کړي دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له په کار دایي چې هغه په خپل پالیسي کې ماده نظر سانیو کې وګوري چې ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارے ریاستی پالیسی ډیر وخت له پیل شي د ډیر سکول باوجود نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دار چې د سیاسي خلکو تور کی سیاسي خلک ته اختیار ورکی یغی فیصله وکي نو اله ودا ترهګیری ختمیږي. ترهګیری د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمیږي.
بلې خواته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او د ولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلې خواته په ولسی پاسونونو کې ځایی او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکی کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د بلوچستان اسمبلی یو نوی قانون منظور کړی چې لمخې باید د ترګری ضد نوی عدالتونه جوړ شي. پرون په منظور شوی د قانون کې ویل شوی چې هدف یې د ججانو، وکیلانو او ګواهانو تحفظ کول دي. ورخو داسې خبره کېدله چې د ترګری ضد مقدمو ججان، وکیلان یا ګواهان وژل کېږي یا ورته دړکې ورکول کېږي، نو ځکه هغوی په دغسې مقدمو کې ځان نه ښکېلوي. په اسمبلی کې حزب اختلاف د قانون مخالفت وکړي او ویلي دي چې په بلوچستان کې د نامنوي وجه عدالتي مقدمې نه بلکې نور څه دي. تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې.
بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګری ضد مقدمو د اورېدو په اړه خصوصي یا ځانګړي عدالتونو د جوړولو پریکړه کړې ده. د ترګری ضد دا بل د ستمبر په 12 نیټه په کوټ کې و صوبایي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوی دی. چیرې چې زیاتره حکومتي غړو په دې بل کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د حکومت په خبره چې د کال 2025 د ترګری ضد په دې بل کې د نوي ترمیمو وروسته به نه هوازي د ترګری د مقدمو سره تړلي ججان، وکیلان او د عدالتي ملازمینو تحفظ یقیني وګرځول شي، بلکې د دوی نومونه به هم خفیه بیا پټ پاتې شي. د دې بل یا قانون په حق کې په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې په اوسني نظام کې وترګرو ته سزا ورکول د پولیسو یا لیویزو د وس کار نه دی.
ہمارے پارٹی ہم نے اپنی محبوب لیڈر کو
د ترګری تر ټولو زیات زخپل شکار سویم چې ستاسو مخته ولاړم او زما د پارټي محبوب لیډر محترمه بېنظیر بټو د ترګری شکار سوی ده. دلته پوښتنه دا ده چې پر دې برسېره د ترګری و مخته موږ ولې نه درېږو؟ په کار دی چې پارلمان و مخته راشي او تر څو چې پارلمان و مخته نه وي راغلی تر هغه وخته د ترګری ضد دا جنگ نسو ګټلی.
جب تک پارلیمنٹ جیت نہیں لے گی یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس کو جیتا نہیں جا سکتا ہے.
کچم پدی منظور سیوی بل کی دا ہم ویل سیوی دی چی دا ترگری زد چکم عدالتو نا جوڑی جی حال تا با یوازی وجہ جانو یا قاضیانو ترسن وکیلان گوایان او دا مقدمے سرا تڑاو لرون کو خلگو تا دا ورتاک اجازہ بی او دا دی مقدمو پر ما حال با عدالتی غڑو او دا وکیلانو دا حفاظت پا خاطر با دا جدیدی ٹکنالوجی دا لاری دا دوی دا جغو دا بدلولو انتظام هم وی. خوب بلوچستان اسمبلی کی دا جماعت اسلامی سرا تڑاو لرون کی دا از بختلافی وغیرے مولانا ہدایت الرحمن د یاد بل سرا سخت مخالفت سرگن کړی دی او ویلی دی که دا دی قانون لاندې یو بے گناہ کا سزا سو نو دا غ ذمہ داری با دا پارلمان دا هغه حکومتی غړو وی چاچی د دې بل په حق کې خپل رائے ور کړی دا. حکومت طریقہ ده چې د یو کس په ضد به گواہ پیښیږي او هغه کس ته به معلوم نه وي چې د ده په ضد څوک گواہی ورکوي او دا به څه ډول عدالت وي چې آنلاین به وي او ویډیو ریکارډنګ به هم پکښې وي. خو په بلوچستان کې د بدامنۍ وجه دا نه ده چې په عدالتو کې د آی ټي نظام نشته او نه هم بدامنۍ په دې ده چې تورن کسانو ته ګواهان معلوم دي او بلکې د ترګرۍ او بدامنۍ خلک و هر چا ته معلوم دي. پر دی بل باندې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه هم ګډوډ عکس العمل ښکاره سوی دی. د بلوچ ملتپال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ د دې قانون غندنه وکړه او دا یې د ولس لپاره د نه منلو وړ وبولی.
اسمبلیانو کې په پارلیمنټ کې عموما خلک چې دي هغه غوښتنه کوي چې څومره د انصاف تقاضي دي د خلکو بنیادي انساني حقوق دي هغه لپاره چې څومره ترانسپیرنټ وي څومره ښکاره واضح د جج غیر جانبداری چې هغه واضح نه وي د قانون چې دي هغه غیر جانبداری واضح نه وي نو هغه ته عدل ویل کېدلی نه شي انصاف نه شي ویل کېدلی. دا زما خیال د ایف سی آر څخه هم بهتره قانون دی. نو نن دا خبره بیخي واضح شوله چې کله د اتم فروری د 2024 په انتخابات باندې خلکو تور لګول چې دا جعلي اسمبلی دا دو نمبر اسمبلی چې دا عموماً په اصل کې اسټبلشمنټ د خپل مرضي د پاره راولي چې هغه دغه سي قانون سازي وکړي د قانون چې دا ښکاره سوله.
خپل د جمعیت علما اسلام سره تړاو لرونکي نامتو قانون پوه سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دغه ډول ناڅرګند عدالتو هیڅ گنجائش نشته.
دا یو نور جخ وایلې ده کورس په باره کې د کانسپټ دی کې اوپن کورس نه کې خفي عدالتونه دغه سي عدالتونه بې نامي عدالتونه د عدالتو په باره کې دا کانسپټ نشته. نو چې بے نامی عدالتوں نہیں بے نامی گواہانی چی گواہان نم نہیں معلوم نو سڑی پیروی نہیں سی قبولی سے پراپرلی غلط کار چی دینا دے بس تے دور کے لگیا دا انفیکٹ چی دینا دا گورنمنٹل رٹ نستا نہ صوبے کستا نہ ملک کستا دے مطلب ہر روز ایک نو بہانہ جوڑی نو قانون راوڑی نہ قانون امپلیمنٹیشن نستا نو بیا نو قانون سے ضرورت دی دا غلط دی اور گورنمنٹ غلط کاروں کے لگیا دا.
لسیب څخه د زیات وخت راهیسي د نامنۍ پیښې وخت په وخت روانې دي او د پولیسو او لویزو لخوا چې کوم شواهد و عدالتو ته وړاندې کیږي د هغه په نتیجه کې د حکومت په خبره اوسني عدالتونه و وسلوالو یا ترګرو ته په سمه توګه سزا نسي ورکولی ځکه چې ډېری کسان په عدالتو کې د خپلې ویرې له امله د وسلوالو په ضد په سمه توګه ګواهي نه ورکوي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د کراچی د ترګری مخلیوی عدالت د بلوچستان فعالی پرزت په یو مقدمه کې د ضمانت درخواست منظور کړی دی. دا خبره نن د ډاکټر مارنګ بلوچ وکیل مشال ریډو ته کړې ده. غول چې حکومت وکیل د ضمانت پر کول اعتراض وکړ چې حکومت چې عدالت ونه منله. مارنګ بلوچ دا وخت کراچی په د کوټې په زندان کې د چور باندې حکومت په ترګری کې د لاس لرلو او د ریاست ضد بغاوت یو شمېر مقدمې جوړې کړې دي، خو هغه دا تورونه ردوي. تفصیل له کراچی نیاز علی خان راکوي.
په کراچی کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچی وکیل وقار احمد ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي، د ستمبر په 14مه په کراچی کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د ترهرګرۍ او بغاوت تورونو په یو قضیه کې د ډاکټر مارنګ بلوچی په ضمانت ته خوشی کولو امر کړی دی. وکیل وقار بلوچ ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي، د نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم بغیر له ثبوتونو او حقایقو پولیسو درج کړی و. نوموړی وایي چې عدالت د 1,00,000 روپو په ضمانت مچلکو د ډاکټر مارنګ بلوچ ضمانت منظور کړی دی.
یہ ایف آئی آر جو ہے نا اکتوبر 2024 کو درج کی گئی.
دی وایي کده دې قضیه په اړه زتا ستو وایم، نو دا مقدمه تیر کال په اکتوبر کې درج شوی و. تر اوسه پکې شکایت کوونکی د خپل داوو د ملاتړ لپاره کوم خپلواکا ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه هم په خپل عدالت ته حاضر شوی دی. د پلټنو په محال پولیسو کوم خپلواکا یا شخصي شهادتونه عدالت ته نه دی وړاندې کړی او تر لسو میاشتو پورې په عدالت کې هم څه جواب نه دی کړی.
ایف آئی آر جن کی طرف سے درج کیا گیا تھا.
نوموړی په وینا چې یاد مقدمه تیر کال 2024 د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ ښار په قائد آباد پولیسو تانه کې د سیمې د یو اوسیدونکي د شکایت په اساس د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد درج شوی و، چې پکې د ترهرګرۍ، بغاوت، د ریاستی ادارو په ضد د خلکو راپارولو تورونه شامل و. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال لیډیو ته ویلي، تیر کال چې ډاکټر مارنګ بلوچ د کراچۍ هوایي ډګر څخه امریکې ته تک کولو، خو په هوایي ډګر ورته د تګ اجازه ورنه کړې شوه او بیا یې په ضد دا مقدمه درج کړې شوې وه. دی وایي کله چې ډاکټر مارنګ بلوچ امریکا نیویارک ته د تلو لپاره کراچۍ ته راغلی وه، د کراچۍ په هوایي ډګر چارواکو زورولې وه او اجازه یې ورته هم نه و ورکړې. بیا د کراچۍ پولیسو یو ورځ وروسته د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه درج کړې وه او اوس څو میاشتې د ځنډ وروسته پولیسو هڅه کوله چې مارنګ بلوچ پکې ونیسي. په کراچی کې د مقدمې د اوریدنې په محال سرکاري یا حکومتي وکیل په عدالت کې د مارنګ بلوچ ته د ضمانت ورکولو سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې مارنګ بلوچ په ضد تورونه ډیر درانه دي او پولیسو افسر ډیر شواهد راټول کړي دي او که عدالت ورته باید لږ وخت ورکړي نو دا ثبوتونه به عدالت ته وړاندې کړل شي. سرکاري وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې ډاکټر مارنګ بلوچ د ریاستی ادارو په ضد کرکه خپره کړي او د بغاوتي موادو په خپرولو یې خلکو کې ګډوډي رامنځته کولو هڅه یې کړې ده، نو ځکه د هغې ضمانت تیور نه کړی شي. خو یاد عدالت د پولیسو او سرکاري وکیل غوښتنه رد کړې او ضمانت یې منظور کړې دی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سره د نورو ملګرو دا محال د کوټې پولیسو په جسماني ریمانډ کې ده، چې د کوټې ترهرګرۍ ضد یو عدالت د رواني میاشتې ستمبر په 11مه د 15 ورځو لپاره جسماني ریمانډ نور هم غځولې وو. د بلوچ یو والی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري روان کال د مارچ په 20مه په کوټه کې د کوټې سیول روغتون د برید او خلکو د تشدد راپارولو په تور پولیسو لخوا نیولې شوې وو. وروسته له هغې څو ځله په ریمانډ پولیسو ته او زندان ته لیږل شوې او تر اوسه بندي دي. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت او بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي څخه غوښتنه کړې چې د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو په ګډون ټول فعالانو په ضد لګولې شوي تورونه او د بند ساتلو امر دې ختم کړي او دوی دې خوشي کړي. د لادرکه بلوچستانو خپلوان تور پوری کوي چې خپلوان یې د پاکستان ریاستی ادارو په جبري توګه لادرکه کړي دي، خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان فوج ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف په مای میاشت کې په یو خبری غونډه کې داوه کړی و چې بلوچ یکجهتی کمیټې او مارنګ بلوچ د ترهګرو ډلو ملاتړ دي او باید چې هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یکجهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تورونه بی بنیاده او د مظلوم خلکو د غږ خاموشه کول بللی دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وار په وار وفاقی او صوبائی حکومتونو څخه غوښتنه کړي چې مارنګ بلوس او ملګری دی خوشی کړي او د سولایزو مظاهره چانو په ضد له سخت چلن څخه ډډه وکړي. خو د مارچ په 9مه د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالانو، سیاستوالانو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانستلیک هم استولې وو چې په کې له نوموړي څخه د مارنګ بلوس په ګډون د ټولو بلوس فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د سواد د هوټل مالکانو د حکومت ته تجاوزات زد عملیاتو باندې تنقید کړی دی او تور پورې کوي چې دا کوټي اقدامات لوجي مالی تاوانونه ورسېدلی دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزات زد د حکومت عملیاتو مشر مرسیال کمشنر محب الله وایي چې دوی ته های کورټ حکم کړی چې د سواد سیند په غاړه نه نوې ودانۍ چې په اوبو په لارو کې خنډ جوړ کړی دی رنګ کړل سي او دوی په دې امر عمل کوي. نیاز احمد خان له سواد رپورټ لري.
په سوات څنګهټه کې ځای د مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سیدنمبر په 11 نیټه په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه هوټل او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبای حکومت په امر ړنګ کړي دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانې وي چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شو او دغه نه 500 لک روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردي روان دي.
دیو قسنی وران کړي دیو مال نوټس خدای د کنه دی را کړي زما اوټل ډک پټکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان په ګډک پټکا پروت دی. دیو راغلی دی شول راتا او یو زما شهر غزاري دیو راځي او زما اوټل را غزاري ول زما اوټل را غزاري من لکه سګړی دا کومه کزما په نوم دا انتقال نه زما په نوم دا زما سره د انو سیم موجود دی انو سیرا سرشتره د کومټه لیسن سره سرشتره پیس ورکو ما ته خبا قاعده ټرانسفورمر لګیدل لري د سوی ګیس میټر لګیدل لري د بجلی میټر لګیدل لري واټر ټلیفون لګیدلی چې دا غیر قانوني اون دامت اوله لګیدل دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارو قضا لم ما ټیبلز مکه ور کړی را هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې دې مالز مکه ور کړی را دې غوړې مسته کومه د مقامی زده ده دې لماز مکه ور کړی را چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و زما په اوسم درې نو قران په غی باندې هغه ستشوی دي هغه پیدا خدای تعالی زدان غریبانان دی په نوکران دی او کار په ځاله کوي چې دا زما ملکیت نه و دو زمانه ولی هغه ولی زمانه ټیبل لاغستا.
خبری غونډه کې شریک د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رسته مشال رډو ویل چې د سواد زیاتره هوټل د سیند په غاړو آبادی شوي ځکه چې سیلانیان د سواد پاکو او یخو اوبو ته ورځي. په سواد کې سیلابونو بیا د وسلوالو د راتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن له وجې د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
دو دریو میاشتو کې چې د حکومتي د ناوړي کاروایانې روانې دي زمونږ د سوات ټول ټوریزم ختم شو دلته سیاحانو راتلو منې کړو ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یار دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګېدلې د سیند د غاړې هوټلې ورانۍ نو د هغې د وجې نه دلته کې سیاحت په خسارې سره مخ دی او تقریبا په دې سرګنیم سیزن کې زمونږ ونیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټي بلز تنخواګانو او د ریپیر په مت کې دي. کم سټاک چې موږ جمع کړی په کال د خرابېږي د هغې زمونږ ته نقصان را ورسېدو.
د سواد تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله په دغه اړه رسنو ته ویلي چې د صوبای حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سیند د اوبو په لارو کې راځي هغه ړنګ کړي او دغه سروې شوي وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوي.
د سیم سیف کلیر کټ ډایرکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې په دې کې به بالکل زیرو ټالرنس به انکروچمنت کوي او هغه باندې موږ لګیا نو په دې کې چې مخکې څوک هم راځي هغه موږ بخنړ او زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زموږ سیم سیف دی بیا زموږ چیف سیکرټری سیف دی زموږ کمشنر سیف دی زموږ بیس سیف دی هغه حیران کیږي دا خبره بالکل فائنل ده په دې باندې به پالیسی لیول ډیسیژن راځي شوی دی او په دې کې دوه رای نشته په دې کې چې څوک هم مخکې راځي نو هغه ته به نقصان هم کیږي.
په سواد کې د جون په 20مه نیټه بیزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سیند مینځ ورغلی ول. هغې وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې تر دې دمه د شلو نه زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي ړنګ کړی شوي. ضلع انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو اور یاوسم نورو دا افغانستان طرف تزو چی دا پاکستان افغانستان پاڑا رپورٹ تی بیا نور رپورٹو نہ بم لرو خو اول زو جرمنی تا جرمنی ہسا کبی چی ہغه افغانا چی جرمنی تا دکڑوالی دوسی لری او پاکستان زخه افغانستان تے رپورٹ سوی بیر تا ہغی بات ستان کری جرمنی اور اسپانی پرون جمعہ دا سپٹمبر پر دولس ما رپورٹ کڑی چی جرمنی او پاکستان پ دیڑ خبری ہم پیل کڑی دی یوش مر ہغه افغانا چی جرمنی تا دکڑوالی دوسی لری افغانستان تے رپورٹ سوی ہم پاکستان کی دی ہغه ہیوات د لیسٹ تمل ری وای ہلا دا خبری مثبت پائلی ولری نورحال پدی رپورٹ کی
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وویستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بېرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان په راولپنډۍ کې یو افغان مېرمن حدیثه هم ویل، تیرو دریو کلونو راهیسې جرمني ته د تګ په تمه له خپلې کورنۍ سره په دې هېواد کې میشته ده او اوس مهال په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
موږ له تیرو دریو کلونو راهیسې جرمني ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي شوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځلې مو روغتیايي معاینات او بایومتریک هم سوای، خو اوس وضعیت ناڅرګند دی. په افغانستان کې موږ خپله ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. که موږ بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به له ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزه راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیه درلودي او د پولیسو له لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کېږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې جرمنی د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمنی رسنۍ نږدې دوه اونۍ د مخه له اسلام آباد ته د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 1,45,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
دا مشال رادیو
د ملګرو ملتونو د شوزو ادارې د ریپورت لمخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزله وروسته شزي انجونه تر ټولو زیاتې ځانمنې سوي دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداري په نوم په دې اوه مخیزه ریپورت کې چې پرون جمعه خپور کړی وو په دې مرګونی زلزله کې د مړو شو کسان په منځ کې 25% انجونه او مېرمنې دی. په ختیځ ولایتونو کې تیر اګست میاشتې د 1.5 زلزلې له 200 ډیر کسان مړه کړي او تر 3000 نورې ټپیان کړي دي. یو شمېر زلزله ځپلي مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړ شوو کیمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېری غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وایي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د وروستیو زلزلو له امله ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي. دغه ادارې د جنسیت خبرداری یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشردوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خپور کړی، په کې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 250 مېرمنې وي. دغه راز په راپور کې راغلي چې 450 نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمېرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو ان وومن ویلي د زیانمنو شویو له ډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانې او دغه راز 915 نور امیندوار پیژندل شوي، خو په راپور کې اټکل شوی چې ښایي په ټوله کې 2555 امیندوار مېرمنې زیانمنې شوي وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلوماتو او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغیز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پاله چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېرې مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوې. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ښځینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې. ډېر
زیات محدود و، د فیمیل ډاکټرانو په واقعیت سره چلته ضرورت ډېر زیات، مختلف مریضان راتلل، هلته زنانه پکې بعضې عملیدار ښځینې وضعیت ډېر زیات خراب و، او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به نه ولیدلې، او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د ښځینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشردوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنیو ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو انجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اګست په 1 زلزلې پراخه مالی او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې له امله د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لږ تر لږه 1000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اړوند د توتاک سیمې ته 8.5 کیلومتره غځېدلې لاره د یو بهر میشتي افغان پانګوال په مالي مرسته رغېدلې ده. د سیمې اوسېدونکي د یاسرک جوړېدو ته خوښ دي او وایي پخوا د دوی سیمې ته اساسي لاره نه وه، په تګ راتګ کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول. سیمېوال غوښتنه کوي چې دا لاره دې دوی ته په راتلونکي کې پخه شي چې یاد پانګوال د توتاک سړک د پخول په برخه کې مرستې ته تیاری څرګند کړي. نورحال د نجیب الله خیل پر رپورٹ کی.
دا د خوست ولایت د باک څخه بیا د دې ولسوالۍ تر توتاک سیمې پورې غځېدلې لاره ده چې په خواور باندې د لارې د لوړو ژورو او تنګوالي له کبله د موټرو تګ راتګ بیخي کم و. خو اوس دا لاره د یو بهر میشت ځایي پانګوال د 6,000,000 افغانیو په شخصي لګښت د دې جوګه شوي چې تر لې روسي مور باندې خلک تګ راتګ کوي. قومي مخور ملک دارم خان خلیل مشال رادیو ته وویل
دغه سرک چې دی دغه تقریبا 3 کیلومتره دی، باک په سخی نه تر توتاک سخی پورې، او دا اواله سخای چې دو د لیول دی او پلچکونه دی. دویمه سخای دیوبونه ممنوعات دی چې اوبه مانیشي لختی ورکړل شي. دریمه سخا کې 80% موږ ته اطمینان دی په خواله ورکړی دی. دا الخاج په زلمت خلیل دی چې شخصي موږ ترز وای دی، هغه په امریکا کې دی، ملي پنګوال دی. هغه دا وختل چې دا یو اختصاص خپل کلی سره خپل شتمنی څرګنده کړي. دا ملي پښتون چوکاټ د راکا چې نوې تلاش دا ډېر برنامه کړی دی، هغه 940 په میله کړی دی.
قومي مخاور وای سره لري دي چې د ورستیو جګړو او ناخوالو له عمله د نورو ستونزو سربیره په خلکو کې بهرنیو بنسټونو ته د تمې روحیه حاکمه شوي، خو اوس له نړیوالو په الهام افغان سوداګر او پانګوال د مالي مرستې په برخه کې او په خپله سیموال بیا ځینو اړینو کارونو کې فزیکي ونډه اخلي. یو بل تن قومي مخور حاجی رحیم ګل بابکر خیل وویل
دا چې مخکې دا لویې پروژې به حکومت کولې، اوس الحمدلله داسې شخصیتونه تجار پیدا شوي دي چې په خپل مالي لګښت دا سړکونه جوړوي. دا تاسې ولې دل موږ نورو پانګوالو نه غاښ کوو چې خپل سیمې ته، خپل ولس ته، خپل هېواد ته همدارنګه سړکونه جوړ کړئ، مرستې ورسره وکړئ.
د باغ ولسوالۍ د توتاک او د ځای ته د نورو نږدې سیمو اوسیدونکي وایي پخوا د لارې د خرابوالي له کبله ستونزو سره مخامخ ول، خو اوس نه یوازې خلک آرام او سیالمن شول، بلکې په لږ وخت کې سیلانیان هم ورمات شوي دي. د یاد سیمې یو قومي مخور ملک شمیر خان وایي
نو دا ډېره لاند اشوه، سودمن اشوه، دی دی پوره، موږ دی پوره، یو ته تاک دی پوره نه دا موټر تو سی ولی دل چې د پورته سی د چې څوک واخ پیدا کې ډیر حال کو چې دا صحه نه ویلې دل چې وایي سی لکه لکه د متبارز یو ته چې سی د سیلن زی ته یوه ځینې د منطقې ته خلک ډیر سی او بل لري شنا صحه لري، ونی لري، خغار لري، سام لري، نو دې سرک سره کا لک زن کور په وشي دار اساسي جوړ شي د دې ضرورت اده د ډیر خواند او کې.
د افغانستان د نورو سیمو پوشان د خوست د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي هم د لارې او پلونو په ګډون په ډېرو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو په اوس وخت کې د لارو، ښوونځیو، روغتونونو، تفریحي پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو او رغولو کې د کورنیو او بهرمیشتو پانګوالو او سوداګرو همداشان په خپله د سیموالو ونډه هم په ډېرېدو ده.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په جنوبي وزیرستان کې سوداګر وایي چې په سیمه کې د نامنویو د سهولتونو د نشتوالي له وجې د زرغوزیو کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې حکومت ورباندې ټکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي. په اسمبلی کې د سیمې استازی وایي چې د زرغوزیو کاروباریانو ته به د سهولتونو ورکول لپاره هلې ځلې کوي. نورحال د اشتیاق مسید په ریپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بدامنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محیب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي.
نن سبا وخت کې د میز معاشي کیم نظام چلیږي، د میز د کور کیم خرچه چلیږي، د میز دلته د چلغوزۍ کاروبار دی، د چلغوزۍ غري نه دي، یکې خلک مزدوري کو او ورسره زنغوزۍ هر وبوسي دلته خپل غرت ته چې درې مې مخکې میز په زدانه ته ور باندې تاګ رو تاګ وو، مزدور وتلای شو، تاجر وتلای شو، اوس د هر زوی ته چې د هر غره په څنګ کې په خوب کې یو کیلا دو یو پیکر تای و سرا یو پوست تای دلتا ده بریگید نای اجازت نامه ورتا و خلی میز ده دی سی نوشته نیکی میز ده ریاست نوشته نیکی چه میز ده زنوزه چه کم روزگار دای کاروبار دای کمی ونه دی ده ده بچاوشی چه کم روزگاری دای ده ده وساعت ملاوشی دلتا خلق لگیا دای غرینه که غیچه دی میز غیچه ورتا ویهی ده غینا میز ده زنوزه رو بوشی موسم سی زنی دای کمیشتا پا ده پانچ دست پندره دن که ده سولیت میسر نشه میز مکمل معاشی کتل کیجی دلتا هر شای و بربودیجی ویلی چه ده خپل سی زنی چه بیزایا کیجی کم ده تاجر مسلی دی ده ده پرتاگ رو تاکی کمی مسلی دی آدمیشتا زر منظر بحال
مشال ریڈیو چه ده سویلی وزیرستان لور زیلی زنغوزه تاجرون غشتن پا براکشه ده زیلی نا ده کومی اسمبلی نماینده زبیر وزیر سرا تماس ونی ولی آغوی وویل چه حکومتو زر داغا تاجرون تا سهولت ورکولی ده پورا و اقدامات کوي سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرون د چارواکیونه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرون ته سهولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وې پاڼې او اف ام اورېدلی سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AALRADIO ولیک.
تاسو مشال ریډیو ری او د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ لوبه کیږي. داسې په پاکستان کې خلق دې ته څومره لیواله او منتظر دي او څومره په فکر یې څه دي په دې اړه باندې د شبیر جان رپورټ وورو.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر پس ورلسمه یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلو ورځې لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده. د دوبۍ نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکره ده. زه ډېر زیات اکسایټډ یم. اکسایټډ په دې چې دواړو ټیم انشاءاللہ.
محمد عباس وای چې باید سیاست د لوبنا بیل وساتل شي.
دغه خو ډیر زیات ایکسایټډ دي دواړو طرفنا، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي، نو دې میچ ته خو ډیر انتظار دي او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي. په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو ښه تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ کې. د انډیا د پلیران چې کوم دي، دې کې سوریا کمار یادو او شمن گل جسپیت بومراہ درے پلیئر انداز سری کر دی پرفارمنس او شو نو پاکستان دا ویاک گرانی اور پاکستان دا طرف پچی دی نو فخر زمان، سای میوب، حسن نواز میڈل آرڈر درے پلیئر ان نے ادا او چلے دل نو امید دی چې زمون ټیم بم فائٹ بیک وکي.
په پاکستان کې دننه په غامی کې د کرکټ لوبغاړی یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیگ کې لوبيږي، د دې کرکټ سیالۍ په باب لباندې مشال لیډو ته وایي چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردی لوجه دوه هوادونه یو بل ته رانځدې کېدی شي.
شي نو باید د کرکټ میچونو باندې د دوانو خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به کتلې شي د دوانو طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکړي ډېر زیات زبردست چې کوم دی ګیم هم کیږي او ټول یو ځای ډېر انجوای هم کوي. نو زما چې څونه خیال دی کې داسې څونه نه پکار کرکټ او سیاست یا چې دوانو ملکونو مس کې څوک شیدګي دا یا سم چلی کنه دا وي طرف تم زمونږ طرف تم. نو څونه مطلب چې کوم دی داسې څونه نه پکار کرکټ ډېر هسته ګیم دی او دا چې کوم دی بالکل الگ تلگ داسې څونه یو یو سیټ دی دوانو گورنمنٹ څونه چې خلک مطلب داسې څونه هندل کوي او ویل پکار دی چې دا ګیم همیشه مطلب دا شان کیږي ځکه کرکټ دی دوانو نیشن دی دوانا دوانو کټ کرایز دی کرکټ د پاره.
دا روان ایشیا کپ په سګنی لوب کې اته هیوا دونه په دوه ګروپونو کې لوبيږي. په ای ګروپ کې متحده عرب امارات، عمان، هند او پاکستان شامل دي. په بی ګروپ کې بنگلاديش، سریلانکا، هانګ کانګ او افغانستان لوبيږي. دا کرکټ د ایشیا کپ شلور لوبي چې د سپتمبر په 9 پیل شوې ده. پایلو به د سپتمبر په 28 تر سره کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
او سمرستی رپورټ ترازو د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو په ډرامو کې کارکونکو هنرمند اشرت عباس پروند مرسوي دی. نو موړي نه یوازې په ډرامو بلکې په سټیج مداکاري کوله. هنرمندان وایي چې هغه نه یوازې لشملګري بلکې له یو استاد محروم اصول. نو موړي پروند په شور په فکر آباد کې شخ کړل سو. تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
خان خبر دې په ګډ بدره خدام یاد ساتا کہ مونگ مخروران خاماران یو خاور نپایو کرے.
دا غږ د ټلویزیون، رادیو، سټیج او فلمونو د نومیالي اداکار اشرت عباس دی چې د سپتمبر په 14مه د زړه د دورې له امله سا ورکړې ده. اشرت عباس د دسمبر په 16مه 1978 کال کې پېښور کې زیږیدلی و. نوموړي له پېښور پوهنتون نه په اردو ادب کې تر 14مه زده کړې کړې وې. اشرت عباس په 1958 کې د 10 کالو په عمر کې د ریډیو پاکستان پېښور نه د فن سفر پیل کړی او کال 1988 نه په باقاعده توګه د اداکارۍ پیشه خپل کړه چې لا یې هم دوام لرو. د اشرت عباس په مرګ د فن او ادب شوبې سره تعلق لرونکو د جور غم او خفګان څرګندونه کړې. د ارواحات اشرت عباس د وفات په اړه خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر نیاز علی خان مشال ریڈیو تخبل خبر کی اویل چې اشرت عباس د فن پنړی کې د یوې اکیډمۍ درجه لرله او مړینه یې له هغې شعبې لپاره لوی تاوان دی. نوموړي زیاته کړه چې د اشرت عباس ژوند او فن د راتلونکو فنکارانو لپاره مثال دی او فني خدمات پې تل یاد ساتلی شي.
هغه په خپل د یو اکیډمی د یو ادارې حیثیت لرلو یو درسګاوا چې خلکو به زده کړه کوله. زما د فنی کریئر رومنه سیریل د پی ټی وی طارق سعید داغه پروډوسر او نورالبشر نوید صاحب داغه رائټر او سلګه او سلګه کې ما فرست ټایم 90s کې سٹارټ خشته او ما سره په ډرامه کې اشرت عباس صاحب وو. رہنمائی بے کولا زدکڑا بمی تی کولا بیا زما دا فنی کریئر دویم سیریل خاپونا آگے کی ہم اشرت عباس سے بورا سر داغی آگا بنیاد چکم آگی ایخے ہو او دا اشرت عباس سے مثال دا یو کتاب شو زمون دا پارا دا زدکڑا یو لار دا او دا کتاب با ہمیش پا دی دا فن پا دی لیبریری کی او خلق به زدکړه کوي.
د پښتو ډرامو پیژندل هنرمند شاز ماحلیم بیا مشال ریډیو ته ویل چې د اشرت عباس د کورنۍ زیاتره غړي د اداکارۍ له شوبې سره تړلې دي او په خپل مهنت او له دې فن سره یې د شوق لوجي نوم پیدا کړی. نوموړي زیاته کړه چې اشرت عباس د ښه هنرمند په شمول په ذاتي ژوند کې هم بهترین انسانو.
اشرت عباس صاحب سترګې کلاوکړې په دې کې وی چې فنکار کورنۍ سره تعلق لرلو دا غوی تر دا غوی پلار بیا دا غوی رونا عمر دراز صاحب الله دې په خیر یې وفات شوی. دا ټول چې کوم دا فلمی او ریډیو دنیا سره وابسته دا غوی یو خپل انداز کیمرې ته کم وخت مخکې کیمرې ته کم وخت مومنت نه کې کیمرې ته کم وخت نیغ ګوري دا ټول سیزونه چې کوم دا اشرت عباس صاحب نه مونږ زده کړو. الله دې بخښي اشرت عباس صاحب اواز هم ډیر زیات خوله لرل ناغې د ریډیو سره دا غې د ریډیو ډیر وخت صداکار هم پاتې شو. پر ریډیو کې مطلب کې ډرامه ډیر زیات دا غې پاپولر وا. پر ریهرسل کې به هم موږ د اوټو کولی چې نه که پروډوسر رائټر بناسو هغه به دا ډایلاګ داسې نه داسې فن ہمیشہ جوندے وی او هغه خپل دې کار سمره هم کړی وی هغه کار چې کم دی هغه ښکاري دنیا ته
د ټلویزیون او رادیو اداکاری سروتلی هم مشال ریډیو ته د عشرت عباس په مړینه خفغان ښکار کړ. نوموړی ویل چې په ټلویزیون او رادیو کې عشرت عباس نه ډېرې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې په اداکارۍ او سداکارۍ کې د عشرت عباس ثانی نشته.
ما هغوی سره بې شماره ډرامو کې کار کړی، په هندکو ډرامو کې مې هم کار کړی، په پښتو ډرامو کې مې هم کار کړی، په سټیج باندې مې هم ورسره کار کړی دی، او په هر ځای کې هغوی مال زده کړه را کړې ده، مال پوهه را کړې ده. دې آخر نه ورځو کې ورسره زما ملاقات شوی، هغې ما ته سروت ما یو سکریپ لیکلی دی او ته به راسره پکې کار کوې. مې بالکل بے شکا سرجی ولی نا دا غم دا صدمه داسې ده چې موږ یې نشو هیرولی. ډېره موده پورې به عشرت عباس صاحب زموږ په زړونو، زموږ په فکرونو کې، زموږ په سوچونو کې. خدا دنیا دا نن هغوی سبا موږ دا لار همداسې ده، دا چې دنیا ته راغلی نو واپس بمتی کې الله دې هغوی وبخي.
لیکوال او شاعر نور البشر نوید بیا مشال ریډیو ته وویل چې د اداکارۍ په دنیا کې عشرت عباس یو ځانګړی پیژندګلو لرله او هر کردار یې لسرانا لوباولے چې اکثر وختونو کې پی د حقیقت ګمان کېدو. نور البشر نوید دا هم ویل چې د عشرت عباس مړینا د فن د شوبې لپاره نصر کېدونکې زیان دی.
د ډرامې د فن یو بل ډیر ښه اداکار عشرت عباس زمنګ نه د همیشه لپاره جدا شو. ډرامې په دنیا کې، د سټیج په دنیا کې، د ریډیو، د ټلویزیون، د ډرامې په دنیا کې یو ډوې خلا پیدا شو. دا یو روایتي جمله ده، هر څوک وایي. مام هم دا وویل خو که موږ د عشرت عباس د ډرامې د ژوند او د فن خبره کوو نو واقعي چې د عشرت عباس رول په دې کې منفرد دی. هغه ځکه چې هغه ٹریجیڈی رولونه هم کړی دی او بلکې کامیډی رولونه هم هغه کړی دی. هغه ویلن رول هم کړی دی او داسې رول هغه ٹریجیڈی هم کړی دی چې هغه بغیر د ګلیسرینو اداکاری ډیره زیاته منفرد انداز کې خولې ده. زه د یو ډرامه رائټر په حیثیت باندې زه دا خبره ډیر په داوه سره مصنوعیت اداکاری سره نه دی کړی.
د فن په شعبه کې په خپل 53 کلن کار کې عشرت عباس په بې شماره پښتو، هندکو او اردو ډرامو کې مختلف کردارونه ادا کړي دي. نوموړي ته د غوره کار په بدله کې یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري جایزو په شمول د پاکستان حکومت لخوا صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی.
جی گرو جی تو شاما پی جدیاں سیا چڑی چلیا گھر چواز آ جی تیوار چو ابو جی ابو جی چلی جی مسافر سیا چلی چلی.
آسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ಬಲ್ಮೆ